السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې. خو په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې د طالبانو پلاوی په دوحه کې په لیدو کتو بوختې. د طالبانو د واکمنۍ ټیک شپږ میاشتې ووتې. په دې موده کې طالبان خپل حکومت لاسته راوړنو ډک بولي، خو ستا داسې شکایتونه چې وایي طالبانو په افغانستان کې د ډیری کسانو په ځانګړې توګه د ښځو حقونه نه دي ورکړي. دا لنډه خبري برخه وروسته راځي، خو اوس خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت امریکا ته خبرداری ورکړی چې که د کنګل شوې شتمنۍ په اړه خپل پریکړه وانخلي، له دې هیواد سره به پر خپلې پالیسۍ له سره غور وکړي. طالبانو تیر ماښام په یو خبر پاڼې کې وویل د امریکا ولسمشر جو بایدن غواړي چې په خپل سر د افغانستان شتمنۍ تصرف کړي. نن د سلواغې شپږویشتمه له افغانستانه د پخواني شوروي پوځ د وتلو له 3.5 کلیزې سره برابره ده. د طالبان حکومت اعلان کړی چې د شوروي ځواکونو د ماتې او له افغانستانه د وتلو په خاطر دا ورځ په ټول افغانستان کې عمومي رخصتي ده. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کووید-19 ناروغۍ له امله 15 تنه مړه شوي. د افغانستان د فوټسال تر 19 کلنو کم عمره لوبډله نن سه شنبه له تاجکستان سره لوبه کوي. د دوی لوبه د منځنۍ آسیا د فوټسال د اتلولۍ جام په لړ کې ترسره کیږي. او روسیې لیوالتیا ښودلې چې د اوکراین پر سر د کړکېچ د کمولو په اړه له لویدیځ سره خبرو ته دوام ورکوي. دا اقدام په داسې حال کې کیږي چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس کیف ته د سفر پر مهال ویلي و چې له اوکراین سره په سرحدي سیمو کې د روسیې د پوځیانو د ځای پر ځای کېدو لپاره هیڅ معقوله توجیه نشته. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ کولی سئ. د دغو خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه ولولئ، آدرس دی azadiradio.com. د دغې خبرونې په خبري برخه کې به واورئ چې د طالبانو یو جګپوړی پلاوی په قطر کې دی او له اروپایي چارواکو او خلیجي هیوادونو سره یې د لیدو کتو لړۍ دوام لري. تفصیل احمد تکل اوروي.
د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر قطر ته تللی او هلته یې د اروپایي ټولنې او عربي هیوادونو له چارواکو سره د لیدنو لړۍ پیل کړې ده. د راپورونو له مخې امیر خان متقی هڅه کوي چې د دې غونډو په ترڅ کې افغانستان ته د بشري مرستو د جلبولو هڅه وکړي. د برتانیا د حکومت یو ویاند په دوحه کې د فرانسې خبری آژانس ته ویلي دي چې د دوی مسؤلین له طالب چارواکو سره عملي خبرو ته دوام ورکوي څو د افغان ولس سره ژمنې پر ځای پاتې وي. دغه چارواکي چې د نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل برتانیا پخوا هم په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو د حقونو په اړه خپله جدي اندېښنه له طالب چارواکو سره شریکه کړې او دې کار ته به دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ضیا احمد تکل ویلي چې په دوحه کې یې له اروپایي چارواکو او د خلیج د هیوادونو له چارواکو سره پر یو شمیر مهمو مسایلو خبرې کړي.
غونډه چې لا هم جریان لري تر دې مهاله په سیاسي او اقتصادي اړیکو د بشري مرستو پر زیاتوالي، رسونه، شفافیت او د سهولتونو پر رامنځته کولو خبرې وشوې.
په دوحه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر او مل پلاوی ناستې داسې مهال له لویدیځو ډیپلوماتانو او عربي چارواکو سره پیل شوي چې د طالبانو له واکمنۍ څخه شپږ میاشتې تیریږي. په دې موده کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی او د ټول شموله حکومت رامنځته کول د طالبانو له حکومت سره د نړیوالو د تعامل له مهمو شرایطو ګڼل کیږي. طالبان وایي چې د دوی حکومت ټول شموله دی او ښځو او نجونو ته د شریعت له مخې د کار او زده کړې حق ورکوي.
بلورته د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ادعا کوي چې د پوځ د جوړولو په برخه کې مهم پرمختګونه لري. ملا محمد یعقوب مجاهد د افغانستان له ملي ټلویزیون سره دا مرکه کړې چې د مرکې پر اساس صفی الله ستانکزی د راپور چمتو کړی دی.
د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې. د نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد ادعا کوي چې په دې موده کې ګڼې لاسته راوړنې کړي. له هغې ډلې د ده په خبره د اردو د جوړولو په تړاو پرمختګونه شوي. هغه د افغانستان له دولتي ټلویزیون سره په یو مفصله مرکه کې چې د دوشنبې په شپه خپره شوه وویل
موږ څلوېښت تیارې هلیکوپتر او د نورې تیارې جوړې کړي دي، پالې کړي مو دي، لس تیارې د فلحال تر کار لاندې دي. یعنې دا پرمختګ شوی دی تر لس زره پوری اردو زواکونه موږ روزلی دی نیوی دا پرمختګ شوی دی او کم سپتنام چې موږ کاوه د اردو د پاره تقریبا اتیا زره تر رسیدلی دی.
د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر زیاته کړه چې دوی د یو سلو لس زره کسیزې نوې اردو په جوړولو لګیا دي، داسې پوز چې د ده په خبره د چا په مرستو به متکی نه وي. هغه ونه ویل چې څنګه به د دې اردو مصارف پوره کوي، ځکه له افغانستان په تیره بیا د طالبانو له حکومت سره ګڼې بهرنۍ مرستې په ځانګړې توګه د امریکا همکارۍ او مرستې درېدلې دي. ملا یعقوب وویل د افغانستان د پخوانۍ اردو د پوځي وسایطو او الوتکو د راستنولو لپاره له ډیپلوماتیکو لارو هڅې کوي. کله چې د 2021 کال د اګست 15مه طالبان کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوري حکومت وپرځېد، ګڼ شمېر هلیکوپترې ګاونډیو هیوادونو په تیره بیا منځنۍ آسیا ته ولاړې. امریکا حکومت طالبانو ته د دې هلیکوپټرو له ورستنولو سره مخالفت کړی. د طالبانو په بیا واکمنېدو سره د افغانستان مخکینی پوځ چې کلونه کلونه پرې میلیاردونه ډالر لګښت وشو سره وپاشل شو. د طالبانو حکومت په دې هم تورن شوی چې د واکمنۍ راهیسې د پخواني پوځ تر سلو پورې زیات غړي وژلي. دغه تورونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش په یو لیک او د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ په یو مخکینی راپور کې یاد شوي. خود طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب مجاهد دا ادعا رد کړې او وی ویل دمګړی دفاع وزارت کې د پخوانی نظام تر 90% غړي کار کوي او څوک پرې کار نه لري.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
اوریدونکو، لکه څنګه مو چې واورېدل د طالبانو د واکمنۍ شپږ میاشتې پوره شوې دي، تاسو په دې اړه تفصیل په نورو خپرونو کې زموږ اوریدلی شئ. خو اوس دا راپور اخلو چې په افغانستان کې ښځې شکایت کوي چې په شپږو میاشتو کې اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي. په دې اړه پام وکړئ. د لاند راپور ته ورپسې د ازادۍ راډیو مجله له یاده مباسئ.
د اگست 15مه هغه ورځ چې د افغانستان په تاریخ کې نوې ورځ ثبت کړه. هغه ډله چې نږدې شل کاله د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام او د بهرنیو ځواکونو پر وړاندې جګړه وکړه، د اگست میاشتې پر 15مه د یکشنبې په ورځ وروسته له غرمې کابل ته ننوته. په دې توګه په افغانستان کې نوی حکومت په واک شو. اوس د دې حکومت شپږ میاشتې تیریږي او افغان میرمنې وایي چې د طالبانو واکمنۍ تر ټولو زیات پر میرمنو سیوری غوړولی دی.
پس از اینکه طالبا آمدن تقریبا
د شپږ دېرش کلنې فرهناز میړه څلور کاله مخکې په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو چې له هغې راوروسته د خپل کور یوازینۍ ډوډۍ ګټونکې ده. شپږ میاشتې کېږي چې د کار اجازه نه لري او تر اوسه یې یوازې د دوو میاشتو معاش اخیستی. نوموړي وایي که چیرې وضعیت په همداسې ډول روان وي، اړه ده چې خپلو بچیانو ته د ډوډۍ پیدا کولو لپاره د خلکو کورونو کې کار کول پیل کړي.
پس از اینکه طالبا آمدن تقریبا
وروسته له هغې چې طالبان راغلل، زه لاړم مالی وزارت ته تر څو د نورو په څیر کار ته دوام ورکړم. خو کله چې ولاړم، د دې وزارت یو تن مسؤل ما ته وویل چې باید کور ته ولاړه سم او تر څو دوی ورته زنګ نه وي وهلی کار ته دې راستنه نه سي.
کته هم د طالبانو په لومړنۍ خبري ناسته کې ژمنه شوې وه چې ټولو مېرمنو ته به شرعي حقوق ورکول کېږي، او د دینی علماو په وینا چې له کوره بهر د مېرمنو لخوا کار کول د دینی اصولو خلاف کار نه دی. خو بیا هم د شپږو میاشتو په تیرېدو سره افغان مېرمنې یوازې اجازه لري چې د روغتیا او ښوونې په سکتورونو کې کار وکړي. په همدې لړ کې طالبانو تازه ملالۍ فیضي د ملالۍ روغتون رئیسه ټاکلې ده. ملالۍ فیضي یوازینۍ افغانه میرمنه ده چې د طالبانو په حکومت کې د ریاست څوکۍ لري. په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د جمهوري حکومت کابینه کې درې میرمنې وزیران وي، خو د طالبانو تر راتګ وروسته تر اوسه هیڅ میرمنې د دوی کابینې ته لار نه ده موندلې. په ورته وخت کې بیا د طالبانو په حکومت کې د ښځو چار وزارت د طالبانو له تشکیل څخه لري شوی او ځای امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ونیو. د وزارت لخپل فعالیت درې میاشتې وروسته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د کابل ښار موټر چلوونکو ته وویل چې له شرعي محرم پرته میرمنې په موټرو کې سپرې نه کړي. د طالبانو دغه پریکړه له پراخو غبرګونونو سره مخ شوه. خو څو ورځې وروسته بیا طالبانو د یوې توصیه نامې په خپرولو سره وویل چې میرمنې دې له حجاب پرته له کورونو څخه ونه وځي. د طالبانو حکومت داسې مهال شپږ میاشتنۍ کېږي چې د داو پر بنسټ تر اوسه هم یو شمیر معترض میرمنې د طالبانو په بند کې دي. میرمنې او نجونې د کار کولو حق نه لري او نه هم ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د ورتګ په اړه کوم ښکاره لیدلوری موجود دی. د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون پخوانی مشره شهزاد اکبر د طالبانو شپږ میاشتنۍ واکمنۍ ته په اشاره سره ازادي راډیو ته وایي چې په ولایتونو کې د طالبانو لخوا د بندیزونو کچه متفاوته ده، خو ځینو ولایتونو کې شدید بندیزونه دي. نوموړي وایي د طالبانو لخوا د بندیزونو لګول د جنسیتي اپارتاید نښه ده.
دغه جنسیتي اپارتاید د نړیوالو له لورې په رسمیت د طالبانو پیژندل هم د خنډ سره مخ کړي دي. له همدې امله اړین دي چې طالبان د میرمنو اسلامي او انساني حقوق په رسمیت وپیژني او زده کړو ته د میرمنو لاسرسی اسانه کړي. باید یادونه وکړو چې افغانستان د نړۍ یوازینی هیواد دی چې
د یو شمیر افغان میرمنو په خبره د طالبانو لخوا محدودیتونو دوی اعتراضونو ته اړ کړي، ان تر دې چې دوی وایي واټونو ته راوتلي او چادرې ته په راچولو سره یې د محدودیتونو غندلي دي. له دې اعتراضونو څو ورځې وروسته او نږدې درې اونۍ مخکې یوې معترضې میرمنې تمنا زریا پریانۍ د یوه ویډیویي پیغام له لارې خبر ورکړ چې طالبان یې کور ته ورغلي دي او غواړي چې له ځانه سره یې یوسي. اغلې پریانۍ او درې خویندې همغه شپه لادرکه شوي چې لا یې هم برخلیک نه دی معلوم. خو بله معترض میرمنه پروانه ابراهیم خیل هم چې نږدې درې اونۍ مخکې نیول شوې وه د تېرې جمعې په ورځ له بنده خوشې شوه او با خبره سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې هغه له طالبانو سره بندي وه، خو طالبانو تر اوسه پورې د دې میرمنو د نیولو په اړه چوپتیا غوره کړې. تر اوسه د مرسل عیار او زهرا محمدی له برخلیک هم کوم خبر نشته. دا هم معترض میرمنې وې چې تازه لادرکه شوې دي. د افغان میرمنو نیول کېدل له نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې دي. ملګرو ملتونو او دغه شان د بشري حقونو سازمان په بیړني ډول د نیول شویو میرمنو د بیرته خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د افغان ښځو او نجونو د حقونو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری پر خپل ټویټر لیکلي، که چیرې طالبان ولسی او نړیوال مشروعیت د ترلاسه کولو په هڅه کې وي، باید د افغانستان د خلکو او په ځانګړې توګه د میرمنو حقونو ته درناوی وکړي. بلخوا ازادي راډیو ته سرچینو تایید کړي چې طالبانو د شنبه په ورځ کابل کې پر یوه منکور برید کړی او د څلورو معترضو میرمنو په ګډون یې 9 میرمنې له ځانه سره وړي دي. خود طالبانو ویان زبیولا مجاهد وایي چې په دې اړه پلټنه کوي. که څه هم د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره میرمنو او نجونو ته د کار او زده کړو حقونو ورکول د نړیوالې ټولنې شرایط دي، خو تر اوسه هم په ډیریو ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه نه ده شوې. بل لوري ته بیا د افغانستان په شپږو تودو ولایتونو کې پوهنتونونه پیل شوي او نجونې هم ورځي، خو تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمي ډول د نجونو د زده کړو په اړه خپل رسمي دریز نه دی اعلان کړی. زهره د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د دریم صنف محصله ده. هغه چې شپږ میاشتې کېږي پانتون ته نه ده تللې، وایي چې راتلونکی ورته ګونګ بریښي.
په ګرمسیرو ولایتونو کې درسونه پیل شوي، خو په نورو ولایتونو کې د پوهنتونونو له پیل هیڅ خبر نشته. له بل لوري بیا نجونې دغه ولایتونو کې پوهنتونونو ته ځي، خو اوس هم دغه پروسه ګونګه ده چې ولې طالبان پوهنتون ته د نجونو د ورتګ په اړه څه نه وایي.
زهرا په کابل کې د مریم لیسې د 11 ټولګي زده کوونکې ده. شپږ میاشتې کېږي چې ښوونځي ته نه ده تللې او لیسې ته بیا ورتګ ورته یوازې یو خوب ښکاري.
حتی پشت استادان خود را پشت
خپل ټولګي ښوونکو او ټولګیوالو پسې خفه سویم. کله فکر کوم که چیرې تر اخره ښوونځي ته د تاګ اجازه را نه کړل سي او ونه سم کولای چې پوهنتون ته ولاړ سم، څه به کوم؟ داسې ژوند بې معنا دی. فکر وکړئ کله چې نجلۍ درس ونه وایي او کار ونه کړي، یو هیواد څنګه مخته تلای سي؟
خو طالبان ژمنه کړې چې د نوي کال پر رسیدو سره به میرمنو او نجونو ته د زده کړو د پیل اجازه ورکړي او په دې اړه پر یوې تګلارې کار کوي. په واشنگتن کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی وایي ممکن یو شمېر افغان میرمنې د طالبانو له لیدلوري فکر او عقیدې سره همغږي وي او باید د محدود شمېر میرمنو لیدلوری پر ټولو افغان میرمنو عملي نشي.
ولی چرا باید خواسته یک ایده بشه؟
ولی باید یو شمیر کمو میرمنو فکر او لیدلوری پر ټولو افغان میرمنو عملی شي. ولی داسې یو څه چې هغه په افغانی اسلامي او همداشان د هیواد پرمختګ لپاره اړین وي ترتیب او ونه سارل شي، دغه سیستم په هیڅ یو هیواد کې دود نه ده.
خود طالبان و حکومت ویان زبیولا مجاهد ازادی رادیو ته وویل چې د طالبان و حکومت په لومړی او شپږم میاشت کې د جمهوریت په پرتله میرمنو ته زیات حقوق ورکړل شوی دي.
اسلامي شریعت ته څه د سمغو د موږ افغان خواندي د ټوله درناوي کې یومني او هغه چوکات کې موږ حتی کوسه د خپل خواندو حقوق ورکړسي او د یا سی زمینه ورته مساعد شي نارسایی ته رسیدگی وسی په دې مورید موږ ان شاء الله ورو ورو په مخ روان یو او بل دا سه خیر او نفخ خیر خو ته ډیر رسیدل سو مې ته وران دي دا خزي بوري کې دی کند کې دی وراره کې دی همدا سه اولادونه له لاس ورکول خپل خپلوان له لاس ورکول